غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم، سهار من یک مغه، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
په مصر کې د روسیې درلودل الوتکې د پیښې معلومات وروسته حل نشوه. روسیې ویل دي چې په اساسي توګه د مسکو پالیسي په دې تکیه نه کوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد دی په واک کې پاتې سي. او د جرمني صدر اعظم د اروپای ټولنې نور غړو هیوادونو ته خبرداري ورکړې دي چې داسې فکر دی نه کوي چې د ماجرینو ستونزه به پاغو غیز ونه کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې 14مه ده، چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 14مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ د کندوز په جګړو کې د بشر حقونه تر پښو لاندې سوي دي، په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سئ. او په امریکا کې د 2016 کال د انتخاباتي مبارزې په هکله هم یو رپورټ اوري. اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
د امریکا یوې پوځي شپږمکۍ هغه مهال چې د روسیې الوتکه د مصر د سینای په ټاپو کې راولویده، یوه توده بڅرکه درک کړې وه. دا خبره د امریکایي چارواکو د سه شنبې په ورځ کړې ده، خو تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې الوتکې د رالویدلو وجه څه ده، او دا یو معما پاته ده. چارواکو دا خبر رد کړې ده چې ممکن یو میزایل د الوتکې وشتلي چې په هوا کې تباه سوه او د سینای په ریګستان کې د 9400 متر څخه لاندې راولویده، او په کښې سپاره 240 کسان مړه سول. په مصر کې تحقیقات کوونکو د الوتکې د ټوټو څخه د پرواز ریکارډونه موندلي دي چې په پراخې سیمې کې پرېوتي دي. او بلې خوا په روسیې کې د کورنۍ غړو 140 مړو څخه د خپلو خپلوانو د پېژندلو درناکه پروسه پیل کړې ده، چې مړی یې تېره ورځ پیټرسبرګ ته یوړل سول. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د اسلامي دولت د وسلوالو هغه پروپاګندا یې ده رد کړې ده چې ویلي وو د غلبتکه دوی راغورځولې ده. بل طرف ته روسیه وایي چې په مصر کې د خپلې الوتکې د رالویدو په هکله به بشپړه تحقیقات وکړي. نور تفصیل به د نظرانې یوسفزی په دې رپورټ کې واورو.
په سپرلیو کې زیاتره روسي اتباع وو چې د مصر ساحل ته په چکر ورغلي وو او بیرته پیټرسبرګ ته وروان وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ ولس ته په وینا کې وویل:
без всяких сомнений должно быть сделано всё, чтобы была создана объективная картина.
ټول لاملونه څرګند شي، موږ به ځان په دې پوه کړو چې څه شوي دي او بیا چې کوم ډول اقدام ته ضرورت وي کوو به.
د قربانیانو نه شاوخوا نیمایي مړي د سینای په ټاپو کې موندل شوي دي. مصري چارواکو د نورو مړو د لټې ساحه پراخه کړې ده.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی وایي چې د مرګ دی پر امریکا د شوار هدف د امریکا ولس نه، بلکې د امریکا پالیسي وي. هغه دا خبره په رسمي وپاڼې باندې خبره کړې ده. خامنائی دا څرګندونې پرون په تهران کې د محصلینو سره په یو غونډه کې کړې دي. نن په ایران کې د امریکا په کنسلګرۍ د ایراني محصلینو هغه برید ورځ لمانځل کېږي چې 1999 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 14مه نیټې سوی وو. په دې ورځ وسلوالو محصلینو د امریکا د کنسلګرۍ 250 کارکوونکي د 440 ورځو لپاره اغرامل کړي وو. د همدې پیښې نه وروسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې هم پرې سوې، خو د ایران اوسنی جمهوري حسن روحاني هڅې کړي چې د امریکا سره اړیکې بیرته جوړې کړي. په دغه هڅو کې د نړۍ د سترو قدرت لرونکو هیوادونو سره چې امریکا هم پکې شامله ده، د خپل هیواد د جنجالي اټومي پروګرام پر سر تاریخي موافقه هم شامله ده. د جرمني پولیسو د دغه هیواد د فدرال فدریشن په مرکز چې د اوسني او پخواني لوړپوړو چارواکو په درې کورونو په دې شک چاپې وهلي چې د 2016 کال د جرمني د فوټبال د نړیوال جام کوربتو پر مهال ممکن درغلی سوي وي. دولتي سرنوال ناجا ناسیان وویل چې د سه شنبې د ورځې چاپې په یو جدید دوسیې کې د مالیو د پټولو په شک سوي دي، او دغه راز د فوټبال نړیوال فدریشن ته پیسې ورکړل سوي وي. د جرمني د شپیګل مجلې تیره میاشت یو رپورټ خپور کړی و چې په فدریشن یې تور لګولی و چې 4.5 میلیونه ډالر یې فیفا ته ورکړي وو چې رایه رانیسي او د 2016 کال د نړیوال جام کوربتوب وکړي. جرمني د 2016 کال د فوټبال نړیوال جام د کوربتوب د انتخاب رای وګټي او جنوبي افریقا ته په یوه رای ماته ورکړي وه. کرملین چې د روسیې د جمهور رئیس بشار الاسد تر ټولو غټ ملاتړی دی، خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ویلي دي چې دا په اساسي توګه د ماسکو پالیسي په دې تکیه نه کوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد دی په واقع پاتوي. نور تفصیل به د شافی سردار په دې رپورټ کې واورو.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروف د ایکو مسکو راډیو ته د سه شنبې په ورځ د سوریې د پاره د روسیې د پالیسۍ په اړه وویل، موږ هیڅکله دا نه دي ویلي چې د اسد په واک پاتې کېدل دي اساسي مسئله وي، خو هغې په سوریه کې د رژیم د بدلون د فکر په اړه سخت دلایل وړاندې کړل او دا هغه غوښتنه ده چې د سوریې د حکومت مخالفین چې د اسد د حکومت سره له تیرو درو کلونو راهیسې جنګیږي او وایي چې دا د سوریې د بحران حل دی. د وزارت ویاندې ماریا زخروف وویل، موږ ویلي دي چې په سوریه کې د رژیم بدلون به شایي چې په سیمه ییز ناورین بدل سي او په کار ده چې د بشار الاسد راتلونکی پرېکړې دي د سوریې ولس وکړي. له بلې خوا د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون د سه شنبې په ورځ د عبوري دورې د جوړېدو نظر رد کړ. مقداد چې په رسمي سفر ایران ته تللی د المای یادین تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي، موږ په سوریه کې په ملي سطحه د مذاکراتو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د اساسي قانون په پروسې ږغیږو. ښاغلی مقداد وایي، موږ د عبوري ادارې په جوړېدو بحث نه کوو چې غرب یې غوښتنه کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د مهاجرینو ستونزه یوازې د جرمني او د اتریش ترمنځ په سرحد کې نه حل کیږي. هغې د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې داسې فکر دی نه کوي چې پر هغو به د بیا تاثیر نه راځي. د ټولو نه زیات مهاجر تر اوسه جرمني منلي دي او ورپسې بیا سویډن او اتریش هغه هیوادونه دي چې زیات شمېر مهاجر ورغلي دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون یو ځل بیا غږ وکړ چې مهاجر دي په عادلانه ډول په ټولو هیوادونو وویشل سي. او د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یو کال پاتې دی، خو رایه چوونکو پرون د سه شنبې په ورځ محلي او ایالتي څوکیو لپاره د کاندیدانو ګمارلو او د هغو مسلو په اړه چې د دوی په ټولنو اغیز کوي په رایو او ټول پوښتنو کې برخه واخیسته. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 8:30 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی رپورت ته. د کندوز په جګړو کې د بشر حقونه تر پښو لاندې سوي او د دولت مخالف ډلې طالبانو لخوا په ځینو ځایونو کې جنگي جرمونه هم سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
د قندوز پر خار د دولت د مخالفې وسلوالې ډلې طالبانو لخوا برید وشو. د خار تر نیولو وروسته د عامو خلکو، دولتي ادارو، خیریه موسسو، فرهنګي ټولنو او نورو عام المنفعه دفترونو وسایل لوټ او تالان شول. له کورونو ملکي خلک او دولتي مامورین ویستل شوي چې یو شمیر دولتي مامورین یې په دې شرط بیرته پرېښودل شوي چې په دولتي ادارو کې به دندې نه ترسره کوي. یو شمیر یې وژل شوي او یو شمیر نور یې لا هم ورک دي. تر اوسه پورې د قندوز په جګړه کې له کوره د ویستل شوو کسانو شمیره دقیق نه ده معلومه، خو چارواکي ادعا کوي چې په جګړه کې د وسلوالې مخالفې ډلې طالبانو لخوا 168 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او 114 تنه نور یې ټپیان شوي دي. د قندوز د جګړې په لومړۍ ورځو کې یو شمیر رسنیو راپورونه خپاره کړل چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې وسلوالې ډلې پر کورونو وراوختي او پر ښځو یې جنسي تیری کړي، خو د هغو سیمو اوسیدونکي چې رسنیو ترې د جنسي تیریو راپورونه خپاره کړي وایي چې دوی له داسې هیڅ ډول پیښې نه دي خبر چې په کوم کور کې پر ښځو جنسي تیری شوی وي. د قندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی هم وایي چې د جګړې په موده کې د خلکو له خولې اورېدلي چې په ځینو سیمو کې جنسي تجاوزونه شوي دي، خو دوی ته تر اوسه پورې هیڅ نه شاهدي ورکړي چې لیدلي دي او نه هم څوک موثق اسناد لري. د سیمې عامو خلکو، چارواکو، د بشر د حقونو مسؤلینو او د مدني فعالینو لخوا تر اوسه هیڅ په قندوز کې د جنسي تجاوزونو راپورونه موثق ونه ګڼل. مدني فعالین وایي چې کېدای شي د دغه ډول اوازو خپرول په سیمه کې د تربګنیو او تضادونو د راټوکولو په موخه شوي وي. د قندوز یو تن اوسیدونکی حبیب الله چې د جګړې له پیله تر اخره په کور کې وو، حالات او سیمه یې له نږدې څارله او وخت په وخت یې په اجتماعي رسنۍ فیسبوک کې د سیمې د حالاتو په اړه لیکنې کولې. هغه وایي چې دغه سیمه چې پکې د جنسي تجاوزونو راپورونه نشر شوی د دوی گاونډي کله ده. خو د په دغه کلی کې د تجاوز هیڅ اواز هم نه دا اوریدلې، بلکې یوازې له رسنیو یې اوریدلې دي. نو موړی خپل دلیل داسې وړاندې کوي.
جنسی تیری په حق لا خو زه دونه ویلې سم چې امکان نه لري د جنگي حالت کې چې چانټا د پښای ضربه د توپک نیولې ته د سې او دغه ته ځان تیارې. دا ډیره مشکله خبره ده زما په نظر باندې چې د دښمن د منفی پوینت خودلو لپاره خپل ځان ته مت لګول دي. د سې خبره تر اوسه پورې نه مې اوریدلې دي نه مې لیدلې دي.
په قندوز کې په څو مشخصو ځایونو کې پر کورنیو د جنسي تیری راپورونه خپاره شول، خو دغه هغه ځایونه وو چې د یوې شېبې لپاره پکې هم د دواړو ډلو لخوا پر یو بل ډزې نه دي کرار شوي. د پونتون د نجونو لیلیا د اختر د رخصتیو په خاطر رخصت وه. د قندوز پونتون رئیس عبدالقدوس ظریفي مطبوعاتو ته ویلي وو چې د نجونو لیلیا تر جګړې لس ورځې وړاندې د اختر په مناسبت رخصت شوې وه. په قندوز کې د ښځو د حقونو د یوې ټولنې مسؤله زرغونه چې د نجونو د لیلی تر څنګ کور دی او د جګړې په لومړی ورځو کې په خپل کور کې و داسې وایي.
شایعات یې هم هست که مثلا تجاوز جنسی صورت گرفته.
اوازی دي چې د جګړې پر وخت جنسی تجاوز نشوي. یو کم شمیر خلک دغه خبرې کوي او هغه څوک چې دغه اوازی خبروي اسناد نه لري. د پیښې ځایونه هم دقیق نه دي. کله یو ځای او کله بل ځای خودل کیږي او تر هغه چې په دغه ځایونو کې پښتنه شوي هیڅ دغه پیښې نه دي تایید کړي.
واقعیت نه بده بشت.
بشیر د قندوز د غربي برخي سیدون کې دی او د جګړې پر وخت تر ډیره په کلی کې بند پاتې و. هغه وایي چې د هیڅ ډلې طرفدارۍ نه کوي، خو د جنسي تیری او اوازې خبرول ممکن د ځینو هغو ډلو لخوا شوي وي چې غواړي د دغه ولایت د خلکو ترمنځ په خپل منځیو جګړو کې ګټه وګوري.
دغه اوازې د ځینو رسنوي او د ځینو د خلکو د خولې نه خبرېږي چې ګویا په قندوز کې جنسي تیری شوی. فکر کوم چې اوازینې لامل دا دی دوی دې تلمن وکړي چې په قندوز کې بې اتفاقي رامنځته کړي.
هغه زیاتوي هغه څه چې رښتیا دي باید وویل شي او هغه څه چې له حقیقت او رښتینولۍ لري دي ډډه ترې وشي او بې ځایه له کورونو وتلي خلک پر خپلو کورنیو شکمن نه کړي. نوموړی وایي چې یو شمیر خلک له کورونو ویستل شوي دي، وجل شوي او یا هم ورک دي. دا یو حقیقت ده.
ځینې هغه خلک چې مثلا په دولتي ادارو کې کار کوي یا په ځینې خارجي مؤسساتو کې کار کوي تهدید شوي دي، کور تور پسې خلک ورغلي دي، دغه پوښتنه کړي ده، هغه ټلیفوني تهدید کړي او یو تعداد چې په لاس باندې ورغلي دي هغه وهلیم دي ټکولیم دي.
زرغونه بیا وایي چې طالبانو د یو شمیر خلکو اسناد له هغه مؤسساتو څخه پیدا کړي وو چې کار یې پکې کړي وو، کورونو ته پسې ورغلي او وجلې دي.
یک تعداد افراد کې در مؤسسات خارجي کار میکردن،
یو شمیر خلک په خارجي مؤسساتو کې کار کاوه، له دفترونو یې د هغوی اسناد او ادرس پیدا کړي چې پلار او زوی دواړه یې وجلي وو. د قندوز سرپرست والی حمدالله دانشی هم د پلار او زوی د وجلو خبره تاییدوي چې په یوه مؤسسه کې کار کاوه. هغه وایي چې د جګړې پر وخت د وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوی دي. یو ځوان طالبانو وجلې او پلار یې پر جسد جړا کوله. طالب ورته ویلي چې ولې جاړي. هغه طالبانو ته جنایتکار ویلي وو. پلار یې ورته هم پر تندي ویشتلې وو. د وجل شوي پلار او زوی د کورنۍ ځای د دورې سر خودل شوی، خو له څو ساعتونو پلټنې وروسته د دغې کورنۍ پیدا کول ستونزمن و. دغه ډول خلک چې په جګړو کې د کورنۍ غړي وجل شوي یا یې کورونه چور شوي نور ولایتونو ته تللي او یا یې هم په ښار کې دننه د اوسېدو ځایونه بدل کړي دي. د شمشاد تلویزیون خبریال حدیث چې هغه پسې هم کور ته وسلوال کسان ورغلي وو او د ځینو پیښو شاهد دی داسې وایي.
مشکل خو اصلي دا و چې دا کم کسان چې قندوز ته راغلي وو دی کې رقم رقم خلک وو، نه یوازې چې د خبریال، د هر هغه چا چې په دولت کې کار کوو یا په نورو هغه کې مسؤول ځکه نه و چې امکان دی هم ډیر و چې شخصي خصومت له مخې څوک چاته څه ووایي.
د قندوز د سیدرک اوسیدونکي الهام بیا وایي چې طالبانو د دوی له کورونو سره د قندوز کابل پر لوی لار تلاشي کوله. له خلکو به یې د نومونو پوښتنه کوله او کتابچه به یې ورپسې کتله. هغه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
یو کتابچه به ورسره وه. کتابچه کې به یې به ځینې کسان به چې نورو ځایو ته تلل نو هغوی به بیا لیدل به یې کوم څوک به چې مثلا د دوی مورد نظر څوک به چې وو په کتابچه کې به یې نوم هغه به بیا کته کوه. او بل دا چې
دا به چېرته کته کوه، کوم څه قسم ځای
چک پوینټونه چک پوینټونه عمومي سړک عمومي سړک به مو کتابچه ورسره او چرمی کتابچه ورسره د سبې واړول او به کته کس پچ پکینو به اجازه وکړ ولاشه کتابچه منګ نه شولې دلته نه تر کوم ځای چې زه ګومان کوم نو کې دې شي نوملاډ لیس به ورسره.
الهام بیا په دې نظر دی چې واز طالبان په خلکو پسې کورونو ته نه دی ورغلي بلکې هغه کسانو چې له یو بل سره شخصي تضادونه او دښمنۍ درلودې هم کېدای شي له موقع استفاده کړي وي او د خلکو کورونو ته په هغوی پسې ورغلي وي.
دې مسلې ز شاهد ما کسانو پسې تلي دروازه ټک ټک کړي پښتنه کړي نه تنه خو هغه کسان نو تلي نور ولایتو ته خپل ځانونه مستل کورو کې نو نو یو بل ز ترګه کم ځای چې هات ګومان کوم ځینې کسانو شخصي دښمنۍ لرودلې نو کله چې دولت سقوط وکړي نو دې تلل د نورو کورو ته دروازه شاته وي دروازه ټکول په تر دې پوري چې ځینو سارانوالانو ځینې کورونو ته ورننوتی وغه شخصي د زنانو بعضی شاین هم هغه ته ناخستل شوی دی.
د شمشاد ټلویزیون خبريال حدیث چې کوري په قندوز کې دی خپل د شمشاد ټلویزیون په مرکزی دفتر کې دند لري وای چې کورته وسلوال ورغلی وو د پښتنه کړي او کوري پلټل شوی دی خو دې څو شیبه وړاندې له کوره وتلې وو.
د جنگ په اول ورځ زه په کور کې وم په دویم ورځ باندې شخصا ما ځان مسونه ځای ته انتقال کو کور نه وتم د ما د تګ نه وروسته دوه کس راغلي وو اولې پښتنه کړې وه زما د والد صاحب چې کلاغه پیدا کړې ورسره خبرې کړې زما پښتنه ته کړې و چې دا کور کې شته کنه نو هغه ورته ویلي چې نه نشته ده د خدای لوی مهرباني و چې هغه سات زه په کور کې نه وم.
هغه د یوې بلې پیښې یادونه هم کوي وایي چې وسلوالو یو افسر له کوره راوویسته او وی ویشته.
زمنګا په اندغه سیمه کې یو افسر د پولیسو په کور کې بندي او پاتې دوی راغلي ورپسې تا افسر دورته ویلې زنیم په اندغه کشوګیر کې وشتلای یعنی یو دوه قضیه چې خپل التوم زی شاهدوم ځکه چې حالت داسې وو د دې امکان هر لحظه کې د چې یو څوک راشي دروازه وټکی او تا وباسي یا د لزان سره ویسي یا د وولي.
د قندوز سرپرست والی حمدالله د نشوي چې دوی موثق اسناد نه لري چې د جګړو په ورځو کې د جنسي تیریو پیښه رامنځته شوی خو یو شمېر خلکو دوی ته شفاهي یادونه کړي.
در مورد تجاوز جنسی ما اسناد موثق نداریم.
موږ د جنسی تجاوز په اړه موثق اسناد نه لرو. دانش ویلې چې جنسی تیری شوه یا نه ده شوه خو عام خلک وایي چې طالبان ځینو کورونو ته ننوتی او جنسی تیری کړي خو خلکو داسې اسناد نه دی وړاندې کړي چې د دغه تیریو ښکارندوی وي او پر خبره بل چا شاهدی هم نه ده کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو په قندوز حمله وکړه دولتي ادارې او ځینې دفترونه یې چور کړل او یا وسوځول خو ځینو خلکو هم له موقع استفاده کړي او له کورونو یې ځینې وسایل وړي دي. په قندوز کې د بشر د حقوقو د دفتر وسایل او اسناد هم په جګړو کې لمنځه تللي خو په کابل کې د بشر د حقوقو د دفتر ویان رفیع الله بیدار امریکا غږ ته په قندوز کې د جګړې پر وخت د جنگي جنایتونو او د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي په اړه داسې ویل. بیدار په قندوز کې د جګړې په ورځو کې د جنسي تیریو د ادعاګانو د موجودیت یادونه وکړه او زیاته کړه چې باید دقیقې پلټنې وشي. هغه له کورونو څخه د خلکو د وشتلو په اړه زیاته کړه
معلومیږي چې یو چې دا کسان د سل په دې چې دې دا سره وړي دي او یو چې دا د دې نامه باندې چې بیا به د دولت سره کار نه کوي دوی خوشی شي او یو چې دا د وخت لا غره کوي دا د لاوت په دې باندې کوي چې دا څه پیښې شي دي ولې کارش نه راي او په کوم انداز کې په کوم هدف د دې مسله زمونږ د کمیشن نور په کوم ته زراشته د خپلواک توګه د پیښې په څنډه دي ورته چې اډا شنه چې د عدالت کسانو
د بشر د حقونو ویاند په قندوز کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون برید د بشر د حقونو څخه سرغړونه وبلله او وی ویل چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې ملکی تاسیسات باید په جګړه کې متضرر نشي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
راجا چی आवाज جوړ کو جونګړا په جنگل کې
سیز مر سهرانی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو تاوري درنو ورځونکو دا وخت په واشنگټن کې د ماشام 9:00 او 2:50 دقیقې په مکړی ودی رپورټه. په 2014 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غشتونکو د ګوند کاندید جیب بوش د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خپل ګوندي سیالانو په مقابل کې د یو لړ مسلسل ناکامۍ څخه وروسته لګیا دی کوشش کوي چې خپل کمپاین یا مبارزه لسره عیار کړي. په مکړی په واشنگټن کې د امریکا جغ د تلویزیون د خبريال جملون رپورټ چې سید سلمان شابه تاسو ته درووروي.
د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید او د فلوریدا ایالت پخوانی گورنر جیب بوش چې د امریکا د پخوانی جمهوریت جورج دبلیو بوش کشر ورور دی په لومړي سر کې ګمان کېده په 2018 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د انتخاباتو نه مخکې د ګوند په لومړی مبارزاتو او کمپاینونو کې له خپلو نږدې سیالانو نه مخکې شي، خو تېره هفته یې له نورو کاندیدانو سره د بحث او مناظرې په وخت خوند نه و.
Jeb Bush trying to win over voters one at a time in New Hampshire, seeking to rebound from a debate performance that even supporters found disappointing.
Bush زیار باسی چې اوس د نیو همشیر په یالت کې خپل ملاتړ زیات کړي او درې ورکوونکو سره یو په یو وګوري خپل دریزورتا روخانه کی. د بوش ناکامۍ د هغه نږدې ملاتړ کوونکي هم ډېر زیات مایوسه کړل. بوش خپل ځان نه د دفاع لپاره دا استدلال وړاندې کړي.
It's not about the big personalities on the
stage. دا منازره د دې لپاره نکېږي چې غټ شخصیتونه د یو سټیج پر سر راټول شي او ګرم ګرم بحثونه وکړي، نه د دې لپاره جوړیږي چې د کاندید کارکردګي ارزیابي شي، بلکې اصل خبره د مشرتابه یا لیډرشپ ده او راتلونکي مشر باید داسې یو شخص وي چې د امریکا ټول خلک پر هغه باندې راټول شي. سناتور مارکو روبیو چې د یو کیوبایي مهاجر زوی دی او کله چې بوش د فلوریدا ایالت گورنر و په لاس کې ونیو او د سیاست میدان ته راوست، اوس یې خپل ځان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی او د عامه افکارو په سروېګانو کې له بوش نه مخکې دی. له همدې امله د دواړو ترمنځ تربګني راپیدا شوې ده. بوش د تلویزیوني مناظرې په دوران کې په سناتور مارکو روبیو باندې انتقاد وکړ او ویل
But Marco, when you signed up for this, this was a 6-year
term. چې تل د سنا په مجلس کې په مهمو مسایلو باندې د رایګرۍ په دوران کې غایب وو. بوش چې د جمهور غوښتونکو د محافظه کارانو او باروسوخه مشرانو په تبع برابر ګڼل کېده، د عامه افکارو په سروېګانو کې لمبرې رالوېدلې دي او له هغه نه امریکایي میلیاردر او سوداګر ډانلډ ټرمپ او یو بل محافظه کار کاندید متقاعد جراح بن کارسن مخکې شوي دي. بوش ډېر شاته دی. د جیب بوش مبارزاتي دفتر د چاندو او ونډو په پیسو کې د کموالي له امله د خپل دفتر یو شمېر ماموران هم رخصت کړي دي او ملاتړ کوونکي هم سرګردانه دي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو تاریخ پو آلن لیچمن چې دا وخت د واشنگتن په امریکایي پوهنتون امریکن یونیورسيټي کې د سیاست درس ورکوي وايي
جیب بوش هاز رن ون اف د ورست کمپینز ان مودرن هیستوري.
جیب بوش د معاصرو انتخاباتي مبارزو په تاریخ کې تر ټولو خرابه مبارزه وکړه. نه یوازې دا چې له خولې نه غلط خبرې وزي، تیزم نه دی او نه ډېر چوس دی. د بوش د کورنۍ یو نږدې دوست او د کانګرس پخوانی غړی وین ویبر هم دغه خبره مني او وای دا خبره رښتیا ده چې جیب بوش په ملک د موجوده شرایطو سره سم نه دی عیار او نه د خلکو په موډ او سوچ باندې پیږي. مونږ یې ځکه ملاتړ کړو چې فکر مو کاو شاید نور کاندیدان نه بزن مخکې کی، خو چې ګورو هرڅه سرچپه ښکاری.
The Bush name and wealthy supporters, Bush could still mount a comeback, says strategist John Fury.
مګر ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د بوش تو کورنۍ نوم او دولت ته څو ګوري شاید چې بیرته خپل ځان ګراندې کی او له ګوندي سیالانو نه ځان مخکې کی. د جمهور غوښتونکو د ګوند استراتیجست جان فیری وای څوک باید دا خبره له پامه ونه غورځي چې بوش ډېرې پیسې لري او د ګوند سیاسي کمیټې تر شا ولاړه ده. نور کاندیدان دومره زور نه لري او بوش هم په دې امید لګیا دی چې په دې هفته کې به په مقدماتي انتخاباتو کې سیالان نه میدان وګټي.
د افغانستان په معاصر ادب کې خزینه لیکوالانه په کم موقف کې دي. نعیمه غنیمو پوښتنې ځوابوي.
د معاصر ادب پلار کې افغان میرمنو بنسټیز کمونه اخیستي چې د روښانه راتلونکي قوي هیله ترې کېدای شي.
د چهارشنبه شپه له 9 نه تر 10 بجو ادبي خبرونه امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو وردونکو د خبرونو مهم لنډیز به یو پلا بیا ورو. د امریکای وی پوزي شورمکی هغه مهال چې د روسي البتکه د مصر د سنای په ټاپو کې راول وې ده یو تاوده به سر کډر کړي و ده. خبره چارواکو د سه‌شنبه په ورځ کړي خو تر اوسه لا هم د دې البتکه درول ودل معامله ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي چې د مرګ دی په امریکا د شوار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسي وي. د خبره هغه په خپل رسمي وپاڼه باندې خبره کړي ده. د جرمنی پولیسو د دغه واد د فوټبال فدراسیون په مرکز چې د وسنی او پخوانی لوړپور چارواکو په درې کورونو په دې شک چاپی وویل دي چې د 2018 کال د جرمنی د فوټبال د نړیوال جام کوربرتو پر مهال ممکن درغلی سی وي. دولتي څارنوال ناجاد ناسان ول چې د سه شنبه د ورځې چاپی په وجدي دوسی کې د مالیو د پټولو پر شک سی وي دي او د غراز د فوټبال نړیوال فدراسیون ته پیسې ورکړل سی وي. کرملن چې د روسیې د جمهور رئیس بشار الاسد تر ټولو غټ ملاتړ دی ویلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوان یوې وایند لخوا ویل شوی دی چې په اساسي توګه مسکو پالیسی په دې تکیه نه کوي چې د روسیې ولسمشر بشار الاسد دی په واقعي پاتې سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د ماجرونو ستونزه یوازې د جرمني او اترش ترمنځ په سرحد نه حل کیږي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان ځای ځای اوریدوي د تودوخ لوړه درجه اولس ډټه درې په کندهار هرات غزنی کندوز خوست مزار شریف او هلمند کې بنان اسمان شین وي او په جلال آباد کې به نن باران وشي درنوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د دغه خبرونه محترم همکاران حاضر دي دوی په لاندې وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي تاسو زموږ سره اوسئ